السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لس بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې به د ازادي رادیو پښتو موسیقي پروګرام خپور شي خو په لومړی 15 دقیقو کې مهمې موضوعګانو باندې راپور لرو دا چې په هلمند کې نن شپه د ملي اردو دوه هلیکوپټرې سره لګېدلي او پکې 19 کسان وژل شوي دي دا مو د سر موضوع ده خو تر ارسه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې د ملي اردو دوه هلیکوپټرې سره لګېدلي چې پکې 19 کسان وژل شوي دي د فاریاب پولیس وایي طالبانو تېره شپه یو بوډا سړی او د هغه زوی په دې خاطر په ډزو وژلي چې پولیسو ته یې د څښلو اوبو ورکړې وې او کریستیانو رونالدو په کرونا اخته شوی پوره خبرونه د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې د ملي اردو دوه هلیکوپټرې سره لګېدلې چې پکې 19 کسان وژل شوي دي د پولیسو یو مسؤل چې ویل یې د موضوع د حساسیت لپاره باید نوم خپور نشي ازادي راډیو ته تایید کړ چې په وژل شویو کې 4 پیلوټان او 15 افغان کمانډو ځواکونه شامل دي سرچینه وایي یادو هلیکوپټرو نن شاوخوا یوه نیمه بجه ناوی ولسوالۍ کې کمانډو ځواکونه ښکته کړل او په بیرته پورته کېدو سره چې ټپیان یې بار کړي وو سره لګېدي او اوري واخیست په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر رسنیو څو ډوله راپور کړی چې په ځینو کې 15 یاد شوی او 15 او په ځینو کې بیا 8 تنه ښودل شوی د هلمند والي ویاند عمر ځواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې یوازې پیښه تایید کړه او د وژل شویو ټپیانو په اړه جزئیات ورنه کړل د هلمند په ناوې نادلي او د مرکز لښکرګاه په ځینو سیمو کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له درې ورځو راهیسې سخته جګړه روانه ده په دغه پروګرام کې به وړاندې جزئیات هم درته خبر کړو د فاریاب پولیس وایي طالبانو تېره شپه یو بوډا سړی او د هغه زوی په دې خاطر په ډزو وژلي چې پولیسو ته یې د څښلو اوبه ورکړې وې دا خبره د فاریاب د امنیه قمندانې ویاند کریم یورش ازادي راډیو ته وکړه
شب گذشته طالبان مسلح وارد
تیره شپه طالبان د ګرزیوان ولسوالۍ افغان تپې کلي ته ولاړل هلته یو بوډا سړی او د هغه زوی د کلاشینکوف په ډزو سره ووژل په دې جرم چې ولې امنیتي ځواکونو ته اوبه ورکړې وې وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د خبرو په ځواب کې څه نه دي ویلي ازادي راډیو ته غوښتست په 12 شپږ نیمه منځنۍ څپه باندې خبرونه اوري د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي افغانان د خپلې خپلواکۍ د ساتلو لپاره یو قانوني نظام ته اړتیا لري او دغه نظام هم د قوې په مشروع استعمال ساتل کیږي اشرف غنی دغه څرګندونې پرون د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو د اصلاحاتو او پیاوړتیا په کانفرنس کې چې په ارګ کې جوړ شوی و وکړې په دغه کانفرنس کې د ټولو امنیتي ارګانونو او نورو اړوندو ادارو مسؤلینو ګډون کړی و ښاغلي غنی په هلمند کې روانې جګړې ته په اشاره وویل د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو اقدامات د هغوی د لوړو وړتیاو څرګندونه کوي د ارګ په ویب پاڼه کې په دې اړه د ولسمشر غنی د څرګندونو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو له هلمند د ازادي راډیو د خبریال د راپورونو له مخې په تیرو ورځو کې وسلوالو طالبانو لښکرګاه ته نږدې د باباجي په ګډون ډېرې سیمې نیولې دي د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې د بهیر د ګړندې کېدو او د نړیوال ملاتړ د پیاوړي کېدو پر لارو چارو خبرې کړې محمد صادق پرون په یو ټویټ کې وویل له ښاغلي خلیلزاد سره د ویډیو کانفرنس له لارې د بین الافغاني خبرو لپاره د لا زیات اسانتیا برابرولو له دغې پروسې څخه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ پر لارو چارو د سیمه ایز اتصال په اړه بحث کړی ښاغلي خلیلزاد د خبرو په اړه څه رسنیو ته نه دي ویلي خو دواړه استازي داسې وخت سره په ویډیو کانفرنس کې وکتل چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو مرکچي پلاو ترمنځ خبرې چې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې پیل شوي ډېرې ورو په مخ ځي دواړه لوري تر اوسه نه دي توانېدلي چې د مذاکراتو د دوام لپاره یوه کړنلاره نهایي کړي په شمالي وزیرستان کې پرون په لسګونه ښځو د یو اعتراض له لارې د خپلو زامنو ورونو او میړونو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو سیمه ییز غړي سید انور د مشال څانګې ته وویل چې د سپتمبر 15 چې کله د محمد خی په سیمه کې پر یو پوځي کاروان د سړک د غاړې بم وچاودید د سیمې څو تنه ونیول شول. د پرونیو معترضو ښځو څخه چې پرلتې کړی و د سیمې سپینګیرو پراخ ملاتړ ښودلی دی. دوی ویلي چې باید د دوی میړونه ورونه او زامن د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا خوشې شي. او کریستیانو رونالدو په کرونا اخته شوی دی. په کووید 19 ناروغۍ د نړۍ د دغه وتلي فوټبالر د اخته کېدو خبر د پرتګال د فوټبال فدراسیون پرون تایید کړ. د پرتګال د ملي ټیم کپتان او د یوونتوس بریدګر فوټبالر 15 کلن کریستیانو رونالدو د ناروغۍ کوم علایم نه لري خو په کور کې قرنطین دی او وضع یې ښه بلل شوې ده. رونالدو داسې وخت په کرونا اخته شوی چې تمه ده نن شپه د پرتګال د فوټبال ملي ټیم د اروپایي ملتونو په لیګ کې له سویډن سره مخ شي. د راپورونو په اساس رونالدو به په څو راتلونکو لوبو کې ونه لوبول شي. کریستیانو رونالدو وروستی وار وړمه ورځ د پرتګال د ملي ټیم له نورو غړیو سره خپل عکس خپور کړی و او لیکلي و چې له سټیډیوم بهر او دننه سره یو موټی یو. ازادي رادیو ته غواګیست. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل نن شپه په هلمند کې د ملي اردو دوه هلیکوپټرې سره لګیدلې دي چې پکې افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا هلیکوپټرې د ناوې په ولسوالۍ کې هغه وخت سره ټکر شوي دي چې کمانډو ځواکونه ښکته کول او په ځای ټپیان له سیمې وړل. چارواکو رسمن څه نه دي ویلي خو سرچینو د موضوع د حساسیت په خاطر د نوم د نه اخیستلو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړي چې 19 کسان وژل شوي دي. وربشو هلمند ته د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د هلمند د تیرو څو ورځو جګړې له نږدې څاري او همداشي به موږ ته راپور راکوي. دایی صاحب د پیښې په اړه باندې وروستي جزئیات څه دي؟
معلومات نوم او هویت خصوصي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پېښه کې د کمانډو سرتېرو پرنځلستانه تکران دي چې هغه سیمې ته د کومک لپاره وړل کېدل او په عین حال کې څلور ټوټان هر هلیکوپټر کې دوه دوه دا وژل شوي وو.
تاسو ویل چې کمانډو ځواکونه ټپیان شوي دي او پیلوټان وژل شوي دي که څنګه؟ که دا خبره مو کړه کوي ډیره مننه کوم د ازادي راډیو خبریال الیاس دایو. ویلې چې په ناوی ولسوالۍ کې د ملي اردو دوه هلیکوپټرې سره لګیدلې دي که څه هم رسمن چارواکو د پیښې په اړه باندې تر اوسه څه نه دي ویلي او یوازې د والي ویاند وایي چې د اضطراري ناستې د هلیکوپټرو خبر دوی ته رسېدلی مګر جزئیات نشته. خو سرچینو ویلي دي چې په دې پیښه کې تازه البته سرچینو دا ویلي دي چې 15 افغان کمانډویان ټپیان شوي او د هلیکوپټرو څلور پیلوټان وژل شوي دي. دا تر ټولو وروستی خبر دی. مخکې په رسنیو کې راغلي وو چې 15 تنه وژل شوي دي چې پکې څلور پیلوټانو. د رسنیو لخوا بیلابیل ارقام خپاره شوي چې موږ به د ورځې په جریان کې تاسو ته په دې اړه باندې نور جزئیات هم خپرو. په کابل کې د ملي دفاع د وزارت سره هم موږ اړیکه نیولې ده خو تر اوسه پورې په دغې موضوع باندې تبصره نه ده کړې او هم ولکه د هلمند جګړو په اړه باندې رسمن څه نه دی ویلي. دا چې دواړو خواوو ته څومره مرګ ژوبله اوختي او څومره پرمختګونه کړی دي. په هلمند کې له تویرو درې ورځو راهیسې په مرکز لخرګاه کې په درېمه، څلورمه او لسمه حوزه باندې د طالبانو لخوا بریدونه کیږي. ځینې سیمې د دوی په کنټرول کې دي او اخوا په نادلي او چانجیر کې هم د طالبانو بریدونه روان دي. په ناوه کې هم د جګړې د شدت خبره کیږي. که څه هم د هلمند والی جنرال یاسین ویلي دي چې ځواکونو تخنیکی یا تاکتیکی شاتک کړی او دوی هڅه کوي چې د کمانډیانو او هوایي ځواکونو په ملاتړ باندې له لاسه تللي سیمې بیرته له طالبانو ونیسي. خو له سیمې د راپورونو په اساس چې وضع ورځ تر بلې خرابه شوې ده او د جګړو له امله تازه کورنۍ هم لښکرګاه او ځینو نورو امنو سیمو ته راکډه شوې دي. پخوا تر پرونه ویل کېدل چې 5300 کورنۍ د لښکرګاه ښار ته راغلي دي او ټولو یې د ناامنیو په خاطر خپل کورونه پرېښي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم ناجیه ساپی د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصره وایي.
هشت صبح رسپانې په سرمقاله کې ټینګار کړی چې په دوحه کې روان بنبد څخه د وتلو لپاره باید هر اړخیزې هڅې وشي. د سرمقاله لیکونکي په خبره که څه هم د سولې په کړنلارې بحثونه روان دي، خو په وینا یې چې دا خبرې تر ډېره ستونزمنې مرحلې ته رسېدلې او اړتیا ده چې دغه بهیر کې خنډونه لرې شي. لیکوال لیکي که څه هم د دغه په ټپه ولاړ حالت د ختمېدو لپاره یو شمېر هېوادونو هڅې پیل کړې، خو په وینا یې لا هم اختلافات پر ځای پاتې دي. ورسپانې ټینګار کړی هغه څه چې د دغو مذاکراتو کې اړین دي سیمه ییزه اجماع ده چې باید ورته کار وشي. مسیر ورسپانې هم په دوحه کې د دواړو ډلو ترمنځ روانو اختلافاتو ته په اشاره لیکلي چې په دوحه کې د تماس ډلو خبرې له هغه وروسته پیلېږي چې په ټول افغانستان کې د سختو جګړو او نښتو خبرونه ورکول کیږي او په دې وروستیو کې تمرکز پر هلمند دی او دواړو اړخونو یو پر بل د درنو تلفاتو اړولو ادعاوې هم کړې دي. د سرمقاله لیکونکي په وینا د سولې په خبرو کې پرمختګ په طبیعي ډول په جګړه اغیزه کوي او جګړه به ورسره کمیږي، خو د خبرو دریدل او پاکستان زی د جګړې د زیاتوالي سبب کیږي. ورسپانې روانو اختلافاتو ته اشاره کړې لیکلي چې د دوی دریز دایمي نه دی، خو په وینا یې ستونزه دا ده هغه وخت چې دوی پکې دریز بدلوي د ګڼو افغانانو ژوند اخلي او خپل دواړو اړخونو ته هم زیان رسوي. او هیواد دولتي ورسپانې بیا په هلمند کې د برېښنا رسولو شبکې او دغه راس د افغان ځواکونو د تاکتیکي شاتګ پر مهال د تاسیساتو چور چپول ته اشاره کړې لیکلي چې د دې چور او تالان تصویرونه په پراخه کچه پر خو رسنۍ او لاس پلاس کیږي. ورسپانې لیکلي چې یو شمېر بهرنۍ او استخباراتي کړۍ د وسلوالو په ملاتړ هڅه کوي چې په افغانستان کې د سولې پروسه سپوتاش کړي او تر څنګ هغه تاسیسات او عامه پروژې تخریب کړي چې د زرګونو افغانانو ژوند ورپورې تړلی. ورسپانې پر حکومت ټینګار کړی چې باید دغه مغرضي او نفوذي کسان پر خپله سزا ورسوي او په بشپړه توګه د عامه تاسیساتو د ساتنې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کوم.
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمېزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوس هم د موسیقي پښتو پروګرام دی چې له کابل به زموږ همکارا تمنا واحدي مخته یوسي.
د سندرو میلمانه
وړاندې کوونکی تمنا واحدي او مرسل زازی.
رم 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 سنما سنما سنما.